البته ګران زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ته ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دی، نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ یې واټن یا فاصله نوره هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په راځو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتو والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلې وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سي ده، په سي سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي، د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نه سوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي. د عنصرونو سمبولونه را کول سیوی او هم ترتیب ده هوی اټومی نمبرونه ترتیب سیوی دی. لکه څنګه چې ویني هایدروجن چې په اچ تور سره سمبول ده اټومی نمبر یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومی نمبر دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومی نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومی نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عناصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي، چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنې یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دی، کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کښې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسه غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره وي. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري، همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري، مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستي قشر اته الکترونیکي دل وایو. ګران زده کوونکو اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کی او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخري مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوشش کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمېرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې موږ او تاسو ویلو چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي، یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلی نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په بخت کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دینا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ده، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دواویمې صفې په پای ته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمین هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کېږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تېر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه، که چیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډیهایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بیل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډیهایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم پلاس راکړل شي. یعنی کچیر دلته په دې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو نه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله په دې لوست کښې ولوستل چې د یو بې هوش کوونکي مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوع تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره یادېږي په دې باندې بحث کوو، پېژنو چې خپله هایډرولیز وایي که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آینونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آینونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي، چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کېږي او بیا په آینونو باندې ټوټه ټوټه کېږي او تجزیه کېږي، نو دې عمل ته موږ او تاسو خپله هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت ته که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آینونو باندې تجزیه کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بېرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آینونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آینونو باندې ټوټه ټوټه شوه، د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل ده. لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آینونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده، نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیز تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژن د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کېږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي، نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي، نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیې ته موږ او تاسو بېرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یوې مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي، نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مس اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کېږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبېږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کېږي، دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو، په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي، نو په همدې اساس مس ارجا کېږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو ته اسید الدهاید لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. رادو ګرانو د کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجاع تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ تاسو وایو چې دا ارجاع یا ریډکشن چې ده د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل تو عملیه تا کولای شو چې ارجاع عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل و او د اکسیجن نصبول و، خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې ویني په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربون او کاربون ترمن په دې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او په دې اساس کچیر دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه باندې تبدیلیږي، او په دې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو په هایدروکاربون ته لاسته راغلی، او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجاع یا ریجکشن تعامل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله، چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کېږي، او په داسې نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کېږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا بیکان مرکب چې د خپلې یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کېږي، یا هم ده ټوټه کېږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمېر له 15 څخه تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کېږي. او د تصفیه په دستګاهو کې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه تر 14 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه اوس وزول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو، یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار، تودوخې او کټلیز په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کیدو په پایله کښې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ او تاسو ته په لاس راکړي، او دا چې داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یو له بل سره فرق ولري عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. له بېلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو، که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو، چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاسټیکي لوښي دي. ګرانو زده کوونکو، د لوست وروستۍ برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونې کښې لومړی سوال د ډی هایدروجنیشن تعامل په یو مثال کښې وښایاست. دوهم سوال، ګرانو زده کوونکو، د ایتلین د مالیکولونو د پلیمرایزیشن څخه څه نوه مرکب لاسته راځي. دریم یا وروستی سوال ده چې هغه د الکولونو غټ مالیکولونه په کوم کال کښې مات او یا هم تجزیه کړل شوه. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د وروستنۍ شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحې څخه پیل تر 134 صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تېر درس ادامه ده، چې په تېر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل، او په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیت و جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ. دا هم برون ټرای فلوراید یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دي د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کې د اس او پی موږ تاسو وای دلته دی د الکترونی ساحه لري او الکترونی ساحه دوام الکترونی ساحه او دریم الکترونی ساحه د دوی اس پی هایبرید دی اس پی دوا دی یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه یو پی او دوا پی چې درې الکترونی ساحه سو چې د اس برخه یو دریم ده د پی برخه دوه پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نو نور مثالونه هم مشاهده تصور کولای سو رازو اوس مشاهده سو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایدرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم تشته کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 پی ایم سره، یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید هغه مساوي ده په اس پی درې هایبرید سره. اس پی درې هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي سو لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې ده د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دای هم موډل دی چې موږ تاسو وینو یو دوه درې څلور څلور چې شي جوړ کړی دي الکترونی ساحه جوړ کړی دی او په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د فاندیاس هست درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده چې دا څه شو د څلور سطحي مالیکول سو. رازو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري، دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې ده هغه 1.15 درجې ده. خو د دوی جوړښت چې ده هغه څلور سطحي دی، څلور سطحي رامنځته کوي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی، خطي هغه و چې دوه الکتروني ساحې رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې د یو موډل دی چې اکسیجن د مرکزي اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دې خواته هایدروجن، بل اټوم دې خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یوه برخه یې دوی چې دی قطبي جوړښت لري. موږ او تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دې دي د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکې ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کښې موږ تاسو وویل چې د دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یې یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل د امونیا ګاز چې د خپل یو الکلي خاصیت درلودونکي دی یا هم د الکلي خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپل مرکزي اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړه الکترونونه لري، ځکه چې دی په خپل ولانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري چې یو یو الکترون یې د یو یو اټوم هایدروجن سره شریک ډول ایښی دی. یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د آزاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرېښي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه 108 درجې ده. په 108 درجې پر اساس باندې ترتیب سوې، ځکه چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه په کښې زیات سوي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. په عین وخت کښې تاسو وګوري، یو الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه او په همدې اساس دا یې څلورمه الکتروني ساحه. نو څلور سطحي مالیکول شو او که نه، او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې ده هغه SP3 هایبرید ده، چې د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده، ځکه چې موږ او تاسو وایي یو دوه درې او په همدې اساس څلور. د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی. نایتروجن یې مرکزي اټوم سو، یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه، د آزاد جوړه الکترونونه څلورمه الکتروني ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي. یو قطبي پولر دي، بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه ازادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دی، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، SCL تیزاب دی، امونیا دی، اوبه دی او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د SCL تیزاب ترمنځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکتروني ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکتروني ساحې، یا څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وجهي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې یې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی ازادې جوړې نه لري، ازادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی، ډایپول مومنټ یې هم صفر دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی قطبیت ښیو او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل سوې ده دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پلولر دي په همدې اساس کاربن ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دی چې د اکسیجن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چشتي دي یو قطبي مالیکول دی او په دې ځای کښې بیا تاسو غیر قطبي مالیکول دی او په دې ځای کښې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي او مثالونه یې دي چې د ایسیل تیزابو د اوبو ترمنځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف دی منفي چارج درلودلو سره دی او دوی څو الکترونی ساحه یې چش کړي دي رامنځته کړي او د دوی ترمنځ اړیکه رضو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه څو سطحي مالیکولونه درې جوړه الکترونونه او یا هم دغسې د اوبو مالیکولي جوړش د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح سوي دي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت
له شنبې تر چهار شنبې د اووم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادۍ راډیو خپرېږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.